السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د ژوند رنگونه پروگرام خبريږي چې زه به په څو شیبو کې د پروگرام د وړاندې کولو لپاره بیا هم له تاسو سره یم. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د کونړ او ننګرهار په یو شمېر سیمو کې د پرون شپې او نن سهار وختي زلزلو له څلوېښتو ډېر کسان ټپیان کړي دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې تایید کړی ده چې په درې نور او کوز کونړ ولسوالیو کې په بېګانیو زلزلو کې لږ تر لږه 22 تنه ټپیان شوي دي. اخوا په کونړ کې هم چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې لږ تر لږه 40 کسان د پرون شپې او نن سهار وختي زلزلو کې ټپیان دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د افغانستان په ختیځ کې له پرون شپې تر نن سهاره پورې څو زلزلې ثبت کړي چې تر ټولو زورور یې د ریختر په کچه 15.6 وه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان عبدالله فطرت ویلي دي چې په دې زلزلو کې د مړو شویو کسانو شمیر 2215 او د ټپیانو شمیر 3640 کسانو ته رسېدلی دی. وروسته له دې چې ملګرو ملتونو له پاکستانه د افغان کډوالو د بهیر د درولو غوښتنه وکړه، اسلام آباد ویلي دا پریکړه پاکستان کوي چې څوک باسي او څوک پریږدي. ملګرو ملتونو په روانه اونۍ کې د هیواد د ختیځ له مرګونې زلزلې وروسته پر پاکستان غږ وکړ چې په ډله ییز ډول د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان نن یوې خبري غونډې ته وویل چې ټول هغه کسان باید ووځي چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. هغه ویل دا هغه کار دی چې پاکستاني کوي او د اروپا په ګډون بل هر هیواد به هم وکړي. شفقت علي خان زیاته کړه چې دا خاوره د پاکستان ده او دا پریکړه به موږ کوو چې څوک ووځي او څوک پاتې کیږي. د دوشنبه په ورځ په پاکستان کې د پی او آر په نوم د افغان کډوالو د استوګنې د کارتونو اعتبار پای ته ورسید او له دې سره د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړ. د برلین اداري محکمې د کډوالۍ د لسګونه عاجلو قضیو په برخه کې د افغانانو په ګټه پریکړه وکړه. د محکمې یو ویان د جرمني خبري اژانس ته ویلي دي چې د قاضیانو دا پریکړه د افغانانو له اړوندو لږ تر لږه 22 قضیو سره تړاو لري. په دې اساس اکثرو دغو افغان ښځو او سړیو ته د جرمني ویزې ورکول کیږي. د جرمني د کډوالۍ د منلو فدرال پروګرام په اساس چې دا افغانان ګټه ترې اخلي، هغو خلکو ته ویزې ورکول کیږي چې په خپل هیواد کې ژوند له خطر سره مخامخ وي. لږ تر لږه 2000 افغانانو دې پروګرام ته نوملیکنه کړې او د جرمني د ویزو په تمه دي. د جرمني د کډوالو د منلو لږ منې سره سره پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې یو شمېر د افغانان نیولي او ځینې افغانستان ته ستانه کړي دي. د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن د درې اړخیزې لوبلړۍ په یوه بله لوبه کې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو د شارجې په لوبغالي کې پیلېږي. د افغانستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ دغه سیالۍ د اګست په وروستیو کې پیل شوې او د سپتمبر تر 9 پورې دوام کوي. افغان لوبډلې تر اوسه د تورنمنټ کې درې لوبې کړي چې لومړۍ هغه یې پاکستان ته بایللې، خو دوهمه او درېیمه یې له اماراتو او پاکستان څخه ګټلې ده. پاکستان او افغانستان د جدول په سر کې دي او اټکل کیږي چې د یکشنبه په ورځ به پایلوبه ترسره کړي. او د ایتالیا مشهور فیشن ډیزاینر جورجو ارماني د یو نوي کلونو په عمر ومر. ارماني د یو ډیزاینر هنري ذوق د یو سوداګر له هوښیارۍ سره یو ځای کړ او د شاوخوا 1.2 میلیارد ډالرو کلنی عاید سره شرکت رهبری کاوه. دا وخت د ارمانی شرکت ارزښت تر 10 میلیارد ډالرو اوړي. د جورجو ارمانی نوم د عصري ایتالوي سټایل او ښکلا سره مترادف دی. ارمانی د لوکسو او ښکلو جامو تر څنګ اترونه، سنگارتوکي، د کور لوازم، ګلان او ان چاکلیټونه جوړول. فوربس مجلې د جورجو ارمانی نوم د نړۍ د 200 غوره میلیاردرانو په ډله کې یاد کړی دی.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو پروگرام ته خراغلست. ژوند که خایسته دی او لرنگونو او خیالونو جوړ دی، خو دا هم یو حقیقت دی چې کله ناکله ژوند خپل بدرنګه مخ هم انسانانو ته ښیي. نن د ژوند رنگونو پروگرام ته په داسې حال کې غوږ یاست چې د افغانستان په ختیځ کې یوې زورورې زلزلې سلګونه انسانان ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل. د زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس څه باندې 6 درجې و، په تیرو څو ورځو کې نور ټکانونه هم درلودل او د هیوادوالو له سترګو یې خوب تښتولی دی. راپورونه وایي چې په تیرو څو ورځو کې که کوم کور روغ هم پاتې وي، خلک زړه نه ښه کوي چې شپه پکې سبا کړي، او ښځې او ماشومان له یو سخت وضعیت سره لاس ګریوان دي. د هر مصیبت پر مهال انسانان غواړي چې د زړه درد او خپلې کیسې له نورو سره شریکې کړي او خپل زړه سپک کړي. په نننی پروګرام کې هڅه کوو چې د دې زلزلې له زیانمنو څخه د هغو د زړه خبرې واورو. له هغو کسانو سره به هم خبرې وکړو چې دوی او کورنۍ روغ پاتې شوي، خو له نورو سره د مرستې لپاره یې مټې رانغاړلې وي. په دې خبرونه کې د کونړ ولایت د کرکټ ولایتي مسؤول عطاالله ساپی او د کونړ د نړۍ ولسوالۍ قومي مشر او رضاکار عبدالستار ایوبی میلمانه دي. تاسو هم که خپلې کیسې اورول غواړئ، نو د ازادۍ راډیو د واټساپ شمیرې ته زنګ ووهئ او د خپرونې میلمانه شئ. د ازادۍ راډیو د واټساپ شمیره ده 00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شل و دو دری سفر سفر ات یاو یاو یاو. قدرمن اوریدونکو ورزو میلمنو ته خو زما همکار شفیق عیار هڅه کوي چې له میلمنو سره زمونږ تماس ټینګ کړي. صفی صاحب زما غږ اورئ تاسو درځي؟ ښه راغلاست خپرونې ته. دا دی زما همکار موافق شو چې له ښاغلي صفی سره ارتباط ټینګ کړي، خو له ښاغلي ایوبی سره هم هڅې روانې دي چې تماس ورسره ټینګ شي. فکر کوم چې او ماته همکار مې شفیق عیار اشاره کوي چې ایوبی صاحب هم ورسره پر لیکه دی. لومړی صفی صاحب، تاسو خپله کیسه راته وکوئ، چیرته وای چې کله زلزله وشوه، څه مو ولیدل؟ لنډې راته ووایئ، زه بیا نورې پوښتنې هم لرم چې ستاسو د خبرو په جریان کې غواړم نورې پوښتنې هم مطرح کړم.
ډېره زیاته مننه
سپای صاحب. ایوبی صاحب تاسو ته هم وروسته زه درځم. اوس له سپای صاحب نه ما پوښتنه وکړه چې خپل د سترګو لیدلی حال د زلزلې د لومړۍ ورځې راته ووایي، که څه هم تاسو دواړه هلته حاضر وئ، په اوله ورځ په کونړ کې وئ او د زلزلې پر مهال هم هلته واست تاسو، مګر سپای صاحب لومړی راغی، ما لومړۍ پوښتنه له سپای صاحب نه وکړه. سپای صاحب مهرباني وکړئ.
مننه تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، دا داسې یو غمیزه و داسې یو ناورین په ټول هیواد کې چې نه یوازې کونړ بلکې ټول هیواد او په نړۍ کې ټول مسلمانان افغانان یې سخت وځورول. واقعا دا یو ډېره دردونکې او داسې د هیبت ډکه شپه وه. په هغه شپه زه په کور کې وم، کله چې د شپې څه کم 12 بجې وي چې د زلزلې هغه لومړي ټکانونه او ډېر شدید ټکانونه چې په کور کې ټول لوی او واړه سره راویښ شول، له کوټو راووتل. شیبه لا تېره نه وه چې بیا د زلزلې ټکانونه همداسې تر سهاره 10-15 دپې زلزله وشوه. یوه هیبتناکه شپه وه د ټول وطن لپاره او بالخصوص د کونړ لپاره. په هماغه شپه کې د شپې په ناوخته کې په 1 او 2 بجو کې په ټولنیزو رسنیو باندې او دلته چې هغه د کونړ د ځوانانو او د دولت د چارواکو ترمنځ د همغږۍ کوم ګروپونه دي، په هغې کې یو غوغا جوړه شوه چې د کونړ په نورګل ولسوالۍ مزار دره کې او همدارنګه د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې زلزلې ډېر سخت زیانونه اړولي دي.
تاسو په سیمه کې، ستاسو د استوګنې سیمه کومه ده او له مزار درې نه څومره لرې ده؟
مننه تکل صاحب، موږ خو د کونړ ولایت په مرکز اسد آباد کې اوسېږو. شاوخوا 15-20 کیلومتره موږ د نورګل ولسوالۍ نه لري او همدارنګه 15-20 کیلومتره موږ د څوکۍ ولسوالۍ نه لري. په ټوله کې زلزله چې وه تکل صاحب په ټول کونړ کې ډېره زیاته وه، خو دغه دوه سیمې چې وې دا ډېرې زیاتې زیانمنې کړي دي او ډېر زیات ټکانونه ولته.
ډېر ښه. د لارې خو هم ډېرې زیاتې ستونزمنې دي. د کونړ لارې اکثرا غرنۍ دي او له یوه ځایه تک تر بل ځایه پورې دا ډېر وخت غواړي، مخصوصا په هغه نیمه شپه کې ډېره ګرانه وه چې خلک هغې سیمې ته ځانونه ورسوي. په هغه لومړي سر کې هم له نورو لرې سیمو نه د زلزله ځپلو سیمو ته خلک ورسېدل، که نه یوازې هماغه د سیمې خلک مرستې ته راغلل. تاسو ته معلومات شته وي
مننه تکرشب لکه څنګه چې تاسو ویل کونړ یو غرنیز ولایت دی دلته لارې رښتیا هم پیچلې دي د کونړ جغرافیا دغسې جوړه ده چې دلته غرونه ډېر زیات دي نسبت هوارو ځمکو ته په هغه شپه کې چې کله دا واقع رامنځته شوه دا غمیزه او ناورین رامنځته شو ما وختي یادونه وکړه چې دغه د کونړ ولایت د ځوانانو کوم ګروپونه دي په هغې کې دغه دولتي چارواکي هم دي په هغې کې یو غوغا جوړه شوه په هغه شپه باندې د دولت د چارواکو د لوړ پوړو چارواکو هلته په مرکز کې د کونړ د چارواکو کور ودان په هغه شپه باندې جدي سپارښتنه وکړه او په هغه شپه باندې د شپې نه د هلیکاپټرو تګ راتګ پیل شو هغه ځوانان چې په ځینې سیمو ته کومې سیمې چې سړک ته نږدې وي لاندې د عمومي سړک ته نږدې وي هلته ځوانان پلي او په موټرو کې لاړه هغه سیمو ته چې رسیدګي نه کېده چون زلزله ډېره زیاته وه او په دغه سیمو کې هغه سړکونه خو ټول دغه غرایزه علاقه د سړک ته ګټې راښویدلې وې سړکونه مکمل بند وو خو بیا هم ځوانانو زړه وکړه دغه سیمې تکل سبې یادونه وکړه چې په دغه سیمو کې له هغه وخت نه تر اوسه پورې په هرو شل دقو هرو پنځلس او نیم ساعت کې حتمن زلزله کېږي یعنې مسلسل زلزلې دي هلته تر اوسه پورې زلزلې ټکانونه لا هم ختم شوي نه دي ځکه تا ته وایم د بیګانه تر اوسه پورې د کونړ په مرکز کې اته ځلې زلزله شوې ده نو په هغه سیمه کې زلزلې همداسې دوامداره دي هر شل دقیقې نیم ساعت پس زلزله کېږي او یو بد وضعیت دی خو بیا هم ځوانانو مشرانو چارواکو ټولو په دغه شپه باندې هڅه وکړه او ډېرو خلکو ځانونه ورسول په هغه شپه باندې تا ته وایم د کونړ د ولایتي روغتون مخې ته په سلګونو ځوانان را رسېدلي وو مخکې د دې نه چې زخمیان او ټپیان را ورسېږي ولایتي روغتون ته دلته دومره ځوانان په احساس باندې راغلي وو دلته دوی یار زید پارا مدو کوینی تالټیا شي قبل سمرسې تالټیا شي ځوانان تر سهار د کونړ په ولایتي روغتون کې و مخبل عمل دشتون لره
تیر ازیا تمنانه له تاسو نه ایوبی صاحب تاسو له د زلزلہ زپلو سیمونه چې نورګل دره کې او په څوکۍ ولسوالۍ کې مزار درې کلی کې و لدین څومره لري یاست
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام
دا زالے ریڈیو محترم ریاست تا کارمندان تا ہم چنان دا پروگرام مل منو تا ٹول اور دن کو تا احترامات دے کہ ہیرے وڑان دی قوم از اب ستارہ یو بی ما دا کنڑ ولایت دا ناڑی ول سالے دا ناڑی دا کلی وسی دن کے من دا زلزلہ زپل ساہو سے تقریبا ناڑی ول سالی دا صد آباد ناویا کلومیٹر بارہ تا ہم چنان سنگ چ سافی سے وینا وکلا نورګل منګ چټول راجه مشینو تقریبا سل یا یو 30 کیلومتر
تاسو आवाज په یو شیبه کې قطع شو مسه یو نورید تاسو په خپل کوم ځای کې اوسېږئ
زه د کونړ ولایت د ناړی ولسوالۍ کې
ناړی ولسوالۍ کې اسمه را بنو
ناړی ولسوالۍ
کې خمیر بنې
د زلزلې موقع چې کوم دی دا د نورګل ولسوالۍ او د څوکۍ ولسوالۍ مابین د غغرو نو دغه ساحه چې کوم دی نورګل منګ نه تقریبا سبان دی یا څه کم 100 کیلومتر فاصله لري او هم جنان څوکۍ ولسوالۍ چې دغه د اویا 15 اویا کیلومتر منګ نه فاصله لري
حاجی صاحب د مرستو فکر څه وخت درته پیدا شو تاسو خو په خپل کلی کې ناستو زلزلہ خو څه هم لکه چې سافي صاحب ویلې او موږ هم په خبرونو کې درلودل تقریبا ټول کونړ ولایت ولرزو بیا تاسو څه وخت خبر شوئ چې کومې سیمې زیانمنې شوې دي څنګه مرستو ته ورغلې دا فکر څنګه درته پیدا شو
نو دا خو د مطبوعاتو د لارې نه موږ ته دغه فکر را پیدا شو کله د مطبوعاتو د لارې نه چې موږ خبر شو چې زمونږ په ورونو باندې روغ کلی کې ناسلې دي او زمونږ ورونه او زمونږ خویندې زمونږ میندې زمونږ بچان دا د خاورو خزلو نه لاندې وچی دي او د دیوالونو نه نو په دې رابطه اول ورځ باندې د مرکز او د زلزلې ته نږدې علاقې ورونو کومک کړو او په سبانه ورځ زمونږ د ناړی ولسوالۍ نه د 15 قومونو چې موږ ناړی کې 15 قوم اوسېګو د دیونه یو قطار او یو کاروان جوړ شو او ټول ځوانان لکه نمزان سره واغسل په دې خاطر چې آلته موږ خدمت وکړو
دغه کې سره ته وکی څنګه سره یو ځای شوي پناره راوته غږ مو وک جمعتون کې مو غږ وک څه مو وکړل دغه ته تشریح کړئ لطفا
دغه راوتلو زمنګ اصلي علت چې وو دا د قومي غناره وو یو غږ دی یو تړون یو تړه د چې منګې کله چې زمنګ کورونو باندې یا په مونږ باندې کوم مصیبت دغه کې جوړونه راځي همکاري د پاره د کومک د پاره د مرستې د پاره نو هغه په دې قومونو باندې په ولسونو باندې په ځوانانو باندې دیو باندې یو غږ اچي او دغه غږ په اساس باندې حال دا چې موږ ډېر کم غږ اچولې او موږ یو قوم په سر باندې لس نفر چې موږ 15 قوم یو موږ به 50 نفر لاړ شو موږ د ناړی ولسوالۍ نه 400 او 100 نفر موږ الته محل دغه تزان رسولو
بله مهربانی اشتای اجی صاحب
او بالکل
او مهربانی څنګه سره تماس مو څنګه سره ونیو په جمعات کې سره او ځای شوې په ټلیفونو مو تماس سره ونیو څنګه چل مو وک
منګ چې کله د ورونو د مصیبت نه خبر شوم منګ په خپل منځ کې خپل ګروپونه لرو من ګروپونه لرو نړۍ ولا سوالي د 15 قومونو ګروپ د په واتس اپ کې او من 15 لسکشتي د شورا لرو د هر قوم نه درې درې کسان ني نو من په ګروپ کې غږ پر خو دا هغه 15 لسو مشرانو ته منګ ویل چې هر قوم تاسو باید ځان سره اتاه تا کسان رو برابر کړئ چې منګ دغه محل د حادثې ته لاړ شو چیرته چې زلزلہ شو زمنګرونه لاندې وتی خو بیا زمون قومونو دغه غږ بدرګه کوو ټول نور هغه مشرانو ته چې په دې ګروپ نه بهر یا شورا کې موږ سره نو هغه خبر کړل او هر سپینګری ځان سره دوه دوه موټر هتا کې موږ چې کله موږ په خپل ولسونو غږ وکړو زمونږ ولسونو خپل عائشه عبادت او خرچه د رفت او آمد د موټر کرایا او موټر د هر څه سیستم په خپل موږ جوړ کړل او موږ بیل او کولنګ ځان سره واغیسو او خپل ډوډۍ خپل عائشه عبادت امزان سره کړلو موږ چې کله چوکۍ ته ورسېدل نو موږ ته د ولایت د مقام د خوان زمنګ د ناړي ولسوالي ولسوال چې کوم دی محترم مولوی صاحب امین الله شهاب هغه په واسطه باندې د ولایت د مقام نه حکم شوی او چې تاسو دیوګل درې ته لاړ شئ او د دیوګل په داره کې لاندې د چامبل په نامه کړی د دې کلی نه د غرب په طرف باندې زمنګه څلور کلی چې کوم دی اغه آلته هیڅ مرستندوی ډلې نه دي تللی او تاسو د ناړي ول صالح او نور رونه غازی آباد نو یاد کم دي نه راځي تاسو ټول آلته لاړ شئ نو منګه بیا د چامبل د کلی نه منګه څلور نیم ساعته پیاده مزل وکاو منګه برا چې وختو اغه کې یو سپرکو کله واغې ته وختو او یو د سفرې په نامه کله وو یو اند د لچک په نامه و د سه نومې د ګران غوندې د بخنه غواړم که چېرته ما نه غلط شوی صافي سه باوري بخنه غواړم او بل د شهیدانو کله و غړو مې نه چوا لکه دغه زین مونږ ته رسیدلی او تکل سه مونږ تقریبا مون خداواري خلکو مونږ چالتہ رسیدلو مونږ 15 ساعت پیاده مزل د یو طرف نه وکاو برنه چې بیا راتللو بیا له خو درې نیم ساعت یا څه کم څلور ساعت کې بیا بیرته راښکته شو نو موږ لاړو هغه کم شهیدان چې وو هغه شهیدان هم راویستل هغه اول کفن کړل او بیا هم دفن کړل کم خلک چې هلته پاتې وو ماشومانو زنانه وي سپینګیري وو سپینسری میندې وې ځوانان وو زلزلې زخمیان کړي چې وو زیاتره زخمیان هم په تیارو د لارې نه ننګرهار ته دغه ته ولېږل ښکته روغتونونو ته د تداوی په خاطر هم ور ولېږل هغه نور خلک چې کم پاتې وو دام ځان سره موږ ته هدایت دا وشو چې دا خلک ځان سره ملګري کوي او دا راښکته کړي نو په دې وخت کې موږ سره غازی آباد ولسوال فضل رحمان مبارز د ناړۍ ولسوال او بیا دغه ته دا کم خلک چې موږ ته حواله شو دا خلک موږ تقسیم کړل دا بچیان او دا زنانه او دا سپینسر او سپینګیری دا تقسیم کړل د ناړۍ قومونو او هر قوم ته موږ ته لکه 15 نفر ورسېدل غټانو ځنی ماشومان دا بیا راوړل لاندې همدغه چامبل کلی ته موږ راښکته کړل او غلطم بیا د څوکۍ ولسوال چې کوم دی الحاج مولوی محمد ابراهیم ثاقب بیا مغه ته حواله کړل
تر زیاته مننه اجي سیبل تاسو سره د خبرونه په دوام کې بیا هم غږیږو البته نن د سپتمبر 15 ده د بس پنې یا د خیریه کارونو نړیواله ورځ ده او دا ورځ په ټوله نړۍ کې د خیریه کارونو په ترسره کولو سره لمانځل کیږي په افغانستان کې هم دا ورځ داسې را رسیدلې ده چې په کونړ ولایت کې او د افغانستان د ختیځ په نورو ولایتونو کې لوی مصیبت راغلی زلزلې ډیر زیات کورونه وران کړی دي د 2000 زیات له 2200 زیات انسانان هیوادوال وژل شوی دي او د 3500 په شاوخوا کې کسان ټپیان دي په دې ورځ باندې د بسپنې یا د خیریه کارونو نړیواله ورځ هم ده لته سره اجي صاحب او لته سره ساپای صاحب خبرو ته دوام ورکوو خدا شیبه ورزو په چک جمهوریت کې د هیواد چې د ازادۍ رادیو مرکزی دفتر هم پکې دی د چک جمهوریت د ځوانانو د انجمن عمومي مسؤل فیاض نوري را سره دی ښاغلی نوري د یو کار کړی چې دلته د افغانستان د ختیځ له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یو اندازه پیسې راټولې کړې دي ځوانان سره یو ځای کړی دی په خپل منځونو کې. لکه دا تاسو چالتہ حاجی صاحب او صفای صاحب تاسو ورغلی لکه غږ مو کړی د مرستې لپاره. دوی هم دلته په بهر کې په چک جمهوریت د چک جمهوریت په مرکز پراګ ښار کې همداسې د ځوانانو ټولنه لري خلک راټول کړي او د مرستې لپاره غږ کړی. له دوی سره خبرې کوو. د دې مرستې جزئیات لنډ ترې پوښتو او بیرته تاسو ته درځو. مهرباني وکړئ نوري صاحب، اول خو خبرونې ته ښه راغلاست، بیا ووایئ چې په دې انجمن کې تاسو څومره کسان یاست او څنګه دا فکر درته پیدا شو چې د کونړ زلزله ځپلو سره او د هیواد د ختیځ د نورو شاوخوا سیمو زلزله ځپلو سره مرسته وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسوله الکریم، ان الله وملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما، ان لله و ان الیه راجعون. پاول کې ستاسو د خبرونې محترم ملمنو ته، تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته ټولو ته زما د طرفه ډېر ډېر سلامونه.
وعلیکم السلام.
او بعد لاګې زموږ په ګران هیواد د مشرقي پسیمو کې چې کومه بې سابقې دغسې یو غمناکه حادثه چې په دغو سیمو کې شوې ده، د ټولو غزمنو محترمو کورنیو ته د زړه د کومې تسلیت وایم. خدای دې د ټولو ته د زړه صبر ورکړي او شهیدان ته یې خدای پاک په جنت کې په بهشت کې دی دوتا غټ غټ مقامونه ورکی او د دوه فامیلو ته کورنیو ته د خدای د زړه صبر ورکی. او ستاسو ځواب ته باید داسې وایم چې زمونږ دغه انجمن چې تقریبا نه میاشتې یا لس میاشتې کېږي چې دام تاسیس کړی ده، او ځوانان ماشاءالله چې څومره راټول شوي دي په دغه انجمن کې، ټول همدغسې ځوانان دي چې رضاکارانه غواړي د افغانستان خلکو ته چې دلته په مهاجرت کې پراته دي دوته په هر رقم چې کېږي د دوه لاسه کومک وکړي او رسیدګي ورته وشي.
نو لومړی ځل د فیاض نوري صاحب چې له افغانانو سره مرسته کوي، له مصیبت ځپلو افغانانو سره ستاسو انجمن مرسته کوي، او که په خوا تر دې هم داسې تجربه لري؟
اول خو باید تاسو ته ووایم چې زه خپل شخصا په مختلفو برنامو کې چې کله په افغانستان کې مزوم دغه سي برنامې مونږ نیولې، دغه سي پلانونه هم دغه سي حادثو ته جوړولې، په افغانستان کې هم دغه سي انجمنو کې ځوانان راټول کړیو او هم دغه سي رضاکارانه مو خلکو ته خدمتونه کول. لیکن کله چې دلته مهاجرت ته راغلو، هغه تجربې چې مونږ په افغانستان کې لرلې هغه تجربې سره یو ځای کړل. دلته مو دغه انجمن را جوړ کړ او ځوانان مو ټول راټول کړل سره او یو ځای شلو. متاسفانه چې دغه حادثه چې په مشرقي سیمو کې زموږ شوې ده، دغه حادثه فکر کوم لومړی وار ده چې دغه کومکونه مونږ افغانستان ته ورلېږلي دي. نور حادثه مو همدا ده ځکه چې زموږ دغه انجمن تقریبا اته یا نه همیشتي کیږي چې تاسیس شوې ده. نو په دغه دوره کې دغه اولنی وار ده چې دغه یو حادثه په افغانستان کې وشوه، او مونږ وکړای شو چې په دغه اول وار چې زموږ اولنی تجربه ده په دغه چک کې د خلکو ته زموږ خپل کومکونه ورسو.
بیا تاسو دا انجمن یوازې په پراکه دفترونه لري او په نورو ولایتونو د چک جمهوریت کې هم تاسو استازولۍ لري؟
خوشبختانه باید زه وایم چې د ځوانانو فعالیت ده، د ځوانانو همکاري ده چې مونږ په دغه اتو نه همیشتو کې دومره کوشش کړی چې په دغه نه تنها په چک کې بلکې د چک نه بیرون په نورو هیوادو کې هم موږ خپل اغیز ولرو او خلکو ته مو دا اطمینان ورکړی دا چې هغه کولی شي په موږ اعتماد وکړي او زموږ دغه انجمن ته راشي او موږ سره یو ځای شي. نو نه فقط په پراګ کې بلکې په نورو ولایتو کې هم د چک جمهوریت کې موږ همکاران لرو، لیکن زموږ اساسي او عمومي دفتر په پراګ کې موجود ده.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. فیاض نوري په پراګ کې د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د ځوانانو د انجمن عمومي مسؤل و چې په خبرونه کې راغی او د خپل هغه اقدام په اړه تاسو ته معلومات درکړل چې یو شمیر ځوانان دلته راټول شوي وو او دوی د افغانستان په ختیځ کې په کونړ ولایت او شاوخوا سیمو کې ننګرهار کې په لغمان کې د شوې زلزلې له قربانیانو او کورنیو سره خپله مرسته اعلان کړه. دا مرسته دوی هلته لیږلې ده او دوی وایي چې نور کوشش هم کوي چې د نوره بسپنه هم راټوله کړي او د خلکو ته واستوي. سپای صاحب، یو ځل بیا تاسو ته درځمه، تاسو څنګه شو چې کرکټ او خیریه کارونه مو سره ګډ کړل؟ کرکټ په دې برخه کې څه رول ولوباوه؟ ما چې تاسو سره مخکې له مرکې نه شخصي خبرې وکړې، تاسو ماته وویلې چې تاسو د کرکټ ډګر، د کرکټ د لوبو ډګر د الوتکو د کیناستو لپاره برابر کړ، دغه په تفصیل سره اوریدونکو ته هم وایاس لطفا.
ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، کرکټ بورډ یوه ملي اداره ده او دوی تل په دغه غمیزو کې او په دغه حالاتو کې د خپلو هیوادوالو سره اوږه په اوږه ولاړ دي. مخکې د دې نه چې زه دې ته راشم چې موږ څنګه د خپل لوبغالی د چورلکو د ناستې لپاره آماده کړ، وړاندې غواړم چې یادونه وکړم چې په خوست ولایت کې د لسټه سیالۍ روانې دي. د دغه سیالیو په جریان کې لوبغاړو هغه د خپل وس مطابق چې څومره د هغوی وسو هر ورځ په هر میچ کې دوی هغه د چندې صندوق لګولی او ټولو لوبغاړو به د خپل وس په اندازه باندې په هغې کې هغه خپل د وس مطابق پیسې به په هغې کې اچولې. د دې تر څنګ که تاسې کتلي په دغه شپه باندې، په سبا شپه باندې زموږ سیالي وه، د ملي لوبډلې سیالي وه په دوبۍ کې. هلته لوبغاړو خپلو ټولو لوبغاړو هغه میچ پیسونه چې کوم دوی ته د آی سی سي د خوانه ځانګړي شوي دي، دغه ټول د کونړ زلزله ځپلو ته ځانګړي کړل چې دا به ټول دوی ته لیږي. تر څنګ یې نن که تاسې په ټولنیزو رسنیو کې همدارنګه په یوټیوب کې کتلي، د افغانستان کرکټ بورډ یوه خیریه سیالي په لار باندې واچوله په خوست ولایت کې، چې په هغې کې د ملي لوبډلې او د داخلي کرکټ ډېر لوبغاړو شتون لري. هلته هم هغه سپانسر یا مالی ملاتړي د افغانستان کرکټ بورډ سره دي، سوپر کولا ده او همدارنګه نورې ادارې دي، هغوی هم خپل نقدي مرسته او همدارنګه د دغه سیالۍ د ټیکټونو څخه چې کوم عاید لاسته راغلی او دا ټول یې د کونړ زلزله ځپلو ته ځانګړی کړ. کله چې په دغه شپه باندې واقع رامنځته شوه او دغسې یو غمیزه رامنځته شوه او په ټول وطن او په کونړ کې دغسې یو بد حالت او یو کوچنی قیامت موږ تجربه کوو، د شپې زه د ملګرو سره وغږېدم د په لوبغالي کې چې زموږ کوم مسؤلین دي او د ولایت مقام سره په همغږۍ باندې چې مطلب دغه تیاری چې کومې راځي دا چول لګي چې راځي. زموږ د کونړ هوایي ډګر که څه هم نشته، خو بیا هم موږ چې کوم هوایي ډګر لرو هغه لږ له ښاره بیرون دی، توپچیا ورته ویلته دی. نو ما د ولایت مقام سره په غوږی باندې دغه موضوع شریک کړ چې دا چورلکی یو ځل هلته کینی او بیا دغه ځنه زخمیان او دلته را انتقالی. نو یو څه وخت لګیږي موږ به دغه خپل سیالۍ وځنډو او دغه لوبغالی چې څومره دی زموږ کونړ ماشاءالله غټ لوبغالی دی، هغه هم ټول د دوی لپاره چمتو کړ. هلته ملګري مهذب کړه ګیټونه او هغه کملار او د موټرو تګ راتګ لار چې هغه هم لا وړاندې خالي کړه او ټول ملګری هم دې ته منتظر وو. د دې تر څنګ د اسداباد او د مرکز چې کوم هغه اوسیدونکي او د ریکشو والا دي، نور عام ځوانان دي، د ټول په میدان کې هم دې ته منتظر وو چې بس ټپیان راوړي، زخمیان راوړي او موږ عاجل د کونړ څخه امیر ته ورسوو. ما هغه څه وشول بیا
ډېر زیاته مننه. په څو شیبو کې تاسو د کرکټ یادونه وکړه، د کرکټ د لوبو د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې په څو شیبو کې یوازې څو شیبې ورته پاتې دي، یعنی تقریبا څه کم یوه دقیقه د لوبې پیل ته پاتې ده. د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ د لوبډلو ترمنځ لوبه کیږي په اوو نیمو بجو پیلېږي، چې دا د تقریبا څه کم اوو نیمې بجې دي د شارجې په لوبغالي کې. او افغانستان پچا افغانستان ګټلې وه او تصمیم یې ونیو چې توپوهنه به کوي او سیالي لوبډلې ته یې د بالنګ بلنه ورکړې ده. نو دا هم هیله لرو چې افغانستان دا لوبه وګټي. څه فکر کوئ چې افغانستان به دا لوبه وګټي؟ خپلې کیسې به هم کوو او دا د کرکټ مسله هم د اوریدونکو لپاره هم جالبه ده او ښایي تاسو ته هم صفای صاحب جالبه وي چې په دې به لږ په لنډو ټکو کې خپل نظر راکړي.
ډېره مننه تکل صاحب. تاسو پوهېږئ چې افغانستان کرکټ لوبډله چې دا نن سبا په فلوریزه لوبو کې هغه د نړۍ د پیاوړو لوبډلو په قطار کې ده. چون دغه سیالي زموږ دپاره داسې په ټوله کې خو ارزښت لري ولې که خدا نخواسته وی بیلو نو د افغانستان په دغه روان سیریز یا لوبلړۍ کې د دوی په پوینټونو باندې کومه منفي اغیزه نه کوي. قسم زه تاسو سره وسلم ماسکو اډم نه دی کتلی خو زما خپل فکر دا دی چې په لوبډله کې به ډېر تغیرات هم راغلي او باوري یم چې انشاءالله د یو نه خو به دغه سیالي مونږ ګټو.
ډېره زیاته مننه. هیله ده چې همداسې وشي. یو اوریدونکی هم لرو و به ګورو چې د دوی کیسه به واورو. د ژوند رنګونو پروګرام دی. موږ اوریدونکو ته بلنه ورکړې ده چې راشي په دې پروګرام کې خپل د سترګو لیدلی حال خپلې کیسې راته بیان کړي او په دې باب د خبرونې میلمانه هم شته، د هغو خبرې به هم واورو. لومړی خو به تاسو خپل ځان معرفي کوي، مهرباني وکړئ. د ژوند رنګونه پروګرام دی د ازادۍ راډیو.
احمد تکل صاحب سلام تا تا دا آزادی رادیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم خدای دې وکړي روغ جوړ وي. سمیشنه اوریدونکو عبدالحد تعالی به هلمن ولادت ته
اتل صاحب خبرونه ته خره غلاس ستړی مشي. مهرباني، د افغانستان د ختیځو ولایتونو د زلزلې په باب څه ویل غواړي اتل صاحب؟
خدای دې خوشاله ک تکل صاحب محترمه. زلزلې خو ډیر خوشینه کړل. خدای پاک دې شهیدان ته جنت فردوس ورکړي او ټپیان ته د الله جل جلاله اجل شفا ورکړي. نمبر په دې پیښه باندې سخت خوشاله یو. خدای پاک دې رحم باندې وکړي. تکال صاحب محترمه، دا د کرکټ موضوع چې ډیره ګرمه ده. موږ د خپل کرکټ د ملي لوبغاړو څخه ډیر خوشاله یو چې موږ د زلزله ځپلو لپاره پیسې را جمع کړې دي په یو ملک او په بل ملک. نو موږ ډیر فخر او افتخار باندې کوو په خپل د کرکټ په ملي لوبغاړو باندې چې د خپل افغانانو غم ورسره دي او دغه د کرکټ ملي لوبغاړو چې دی همیشه د خپل افغانانو پر شونډو باندې مسکار وي. چې موږ فخر او افتخار باندې کوو. تکال صاحب، د زلزله ځپلو سره باید ټول عادي افغانان کومک وکړي. په هر مسجد کې، په هر جامع جماعت کې باید صندوقونه کښېښول شي که د 40 افغاني په واسه وي، که 40 افغاني په واسه وي. دا صندوقونه ترې راچی بیا حکومت دا دنده چې هغه زلزله ځپلو ته ورسي. تکل صاحب محترمه، ډېر سخت په دې پیښه باندې خوشاله یو.
ډېره زیاته مننه. تاسو څه وخت خبر سوی اتل صاحب چې زلزله شوې ده او اولین عکس العمل مو څه و؟ تاسو لکه دا نور میلمنو چې یادونه وکړه چې سره یو ځای شول، خلک راو بلل، دوستانو ملګرو سره ټلیفوني تماسونه ونیول یا د ګروپونو لالارې او هڅه وکړي چې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره ځینې اقدامات وکړي. ستاسو په سیمه کې هم داسې یو څه وشول په هلمند کې، هغه ځای کې چې تاسو اوسیږئ؟
و قربان سم تکال صاحب محترم، اول خو تاسو سنې زخم جواب نړۍ مننه کوم چې په یمې پیښه خبرې جر تر جره نو تاسو په واتس اپ چینل کې مساج د واتس اپ چینل څخه خبر سلام ډیر منندویم. اول تکال صاحب، واکان لکه تاسو اشاره ورته وکړه، هلمند نه یو دغه ولاتو څخه به چروانانو صندوقونه مثلا ټول کله یو ځای بل ځای کې شول پیسې ټولې سولې د هلمند په ولایت کې خصوصا او بل پاتراپ مونږ د کو کې په ورسوالي کنده چې کوشش وسو بل زمرد د سیټامې د طرفه څخه دلته د هلمند ولایت بوس روختم دی د دې طرفه څخه مثلا ټپیان ته وینور رسول دغه سينور د اړتیا وړ مثلا دغه د پاره د روختیا د پاره مثلا شربت د شرم ور انتقال ول خدای دی افغانان د طرفه هم تکال صاحب محترم خپل دروازه اندازې کومه کو دغه وسو په هاري ولسوالي کې ځوانان صندوقونه شي دي در چا د طرفه څخه کچر چالا افغاني پواتوي کې شل افغاني پواتوي دي صندوقونه تلويږي او بیا د ځنګړي کمیشن د طرفه څخه تکال صاحب دغه زلزله د پولي ترچيلي چالتہ مثلا د دوی په شوار کې دغه پیسې
ډیره زیاته مننه لته سنا تل صاحب کور مو ودان. حاجی صاحب، تاسو خو یاست را سره تر اوسه پورې فکر کوم اړیکه مو یو ځل قطع شوې وه. هیله ده چې اوس به بیرته خبرونې سره یو ځای شوې یاست. د اتل صاحب خبرې تاسو واورېدې، تاسو ته معلومات شوې وي الته چې له سیمایزو د طالبانو له سیمایزو چارواکو سره خبرې کوي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د کونړ له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره اقدامات شوي او که یوازې همدا د کونړ او شاوخوا ولایتونو او سیمو اوسیدونکو د مرستې ته مټې رانغاړلي؟
شوي دي. تکل صاحب، د خوست او پکتیا ولسون لخوانه، پنشیر او ننګرهار، لغمان، نورستان لخوانه او بالخصوص د کونړ د دیو ډیرې ځوانان چې رضاکارو په شکل باندې دي هغه ساحو ته ځان رسولې دي کم شهیدان او ټپیان چې د خورو خذل لاندې وغیرہ وېستل هغه ته اولنی هغه طبي کومکونه ورسول دې کې ډاکټرانو سیاسري ډاکټرانې زمونږ خويندې چې کومې وي هغه اغزګی ته حتی کې داسې یو خويندې راغلی وي چې هغه نه خپل فامیل هم نو خبر چې زمونږ خويندې اوس چیرته دي ډاکټر د طب په برخه کې هغه راغلی و دلته زمونږ د خويندو او زمونږ د میندو او زمونږ د لوڼو او زمونږ د بچیانو خدمت یې کاوه.
د کوم ځای راغلی وي تاسو ته څه معلومات وو شو کنه؟
و راغلی وي مونږ په خپل
فکر کوم چې حاجی صاحب سره بیا هم زمونږ ارتباط قطع شوی دی. دا دوهم دریم ځل دی چې له حاجی صاحب سره زمونږ ارتباط قطع کیږي. ولې سپای صاحب را سره دی وروسته به سفای صاحب تاسو سره هم خبرې کوو. همدغه سوال چې مخکې ما له حاجي صاحب نه وکاو حاجي صاحب ایوبي نه مې وکاو همدا تاسو نه هم پوښتنه کوم د مرستو په باب چې له نورو سیمو نه څومره مرسته شوې دي. خو یو بل اورېدونکی هم لرو چې له دوی نه به هم واورو د زړه کیسه به یې واورو. مهرباني وکړئ لومړی خو خپل ځان معرفي کوي او بیا ووایاست چې له کوم ځایه مو تماس نیولی. خاکسار صاحب خبرونې ته ښه راغلاست. ستړی مشي د کونړ او شاوخوا ولایتونو د زلزلې په باب او د چې څومره مرستې ورسره وشولې د دې په باب که تاسو څه معلومات لرئ لطفا اوریدونکو سره یې شریک کړئ.
ولا ماشاءالله د خیریه بنسټونو او نورو خلکو د کور ودانې هغه د خپل وس مطابق کومک همکاري کوي. نن کابل کې ما ډېر موټران ولیدل چې بار و په مرستو او هغه پې لوحې پې لګېدلې وي او مخ په کونړ باندې روان و.
ډیراله او تاسو په خپله ستاسو ملګري دوستان سوداګر او هغه کسان چې پیژنې داسې کسان شته پکې چې د کونړ له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره اقدام کړی وي؟
بالکل بالکل لمه خپله د مګ زرمت ولسوالۍ نه یو خیریه بنسټ لرو. ډاکټران او ډیر به خلک په کې خوراکي مواد واغه اوس هم هلته په کونړ کې شتون لري. نو اوراله
د زرمت ولسوالۍ نه
زرمت ولسوالۍ
ډاکټران دي پکې. تاسو ویلې ښځینه هم پکې دي کنه یوازې نارینه ډاکټران دي؟
نارینه ډاکټران دي پکې. د صلیبي سرخ سری میاشت سره کار کوي او یو د روحاني بابا په نوم باندې یو خیریه بنسټ ده. نو عام راغلي دي هلته موږ د ویډیوګانو کې وینو تعقیبوي هغه د خپل وس مطابق ټولو خلکو مسافر او کلیوالو همکاري ورسره وکړي.
په کابل کې هم خاکسار صاحب چیرته چې تاسو اوسئ پلازمینه کابل کې د دې زلزلې احساسونه ټکانونه په همغه اوله شیبه کې احساس شول. مونږ پیغامونه درلودل اوریدونکو ویل چې په کابل کې هم دا ټکانونه احساس شوي دي. خو د کونړ او د ننګرهار او شاوخوا سیمو یې ټکانونه دومره زیات شدید وو چې د کابل کیسه له خلکو هیره شوه. د کابل د زلزلې کیسه هم راته وکړئ اوس چې تاسو زنګ وهلی اوریدونکي غواړي پوه شي چې دلته زلزله څه رقم و خلکو څه کول مخصوصا په د لوړو لوړو ودانیو کې چې خلک اوسي. د یو څه ویره زیاته کړې ده د دې چې که سختې درنې زلزلې اوسي امکان لري چې دا خلک زیانمن شي. البته هیڅوک نه پوهیږي چې د دې ودانیو کیفیت څه ډول دی او هغه ټول معیارونه د جوړولو د رغونې پکې په پام کې نیول شوی دی کنه. دغه اندېښنه له عامو خلکو سره هم شته کنه د دغو ودانیو له اوسیدونکو سره تاسو سره؟
بالکل ډېره یو ښه پوښتنه دې وکړه. خپل خو زه په کابل کې په دانور ولایتو کې د مځکې د کنډا له یو کارګرم یم. بیا خصوصا د دې ودانیو کنه په کابل کې چې اکثره ودانیو ته پلازو ته بلاکو ته موږ کندکاری کوو و متره اته متره چکوري داسې زورو دا ټول داسې لندای کنه نرمای. دلته دومره غادي شاري منظم سیستم او زلزلې او دوشانته د خلک دومره توجه نه کوي. او کابل کې سیار وخت د شپې نیمه بجې باندې زلزله وسو. دلته موږ ملوانمو نو لاوله تیز او ورسته سلو. بیا سهار کې دلته کابل کې یو معمولی قدر زلزله وسیم خلک پی پویږي کنه. کابل کې دغه د شار جوړانې کوم وزارت هغه د ډیر څه په پام کې نه دی نیول سي. او بل کوم د کابل شار سره دغه سورای شمالي طرف ته د نور د کابل کوم زړه سي ده دغه اکثره د نو لري وبو د سیستم دا سم هغه برابر نه ده.
نو د دې رول په زلزله کې یا د زلزلې په مخنیوي کې شته؟
نسته. خدای نه خواسته یو دغسې زورور زلزله وسي تر نور ولایتونه په کابل کې زیات خطر خو بد وینه مخدای مکړه کنه چې څومره کابل کې مخته درک لګي.
ډېر زیاته مننه له تاسو نه خاکسار صاحب له کابل مو زنګ وهلی وو. یو بل اوریدونکی هم لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او بیا وایئ چې له کوم ځایه مو تماس نیولی. د دې اوریدونکي اړیکه قطع شوله، ولې په هر صورت اوریدونکي زیات تماس نیسي. صفای صاحب تاسو راسره یاست، فکر کوم چې له حاجی صاحب ستار ایوبی سره زموږ اړیکه پرې شوې ده. موږ څو څو ځله هڅه وکړه چې بیا بیا تماس ورسره ونیسو، خو فکر کوم چې د شبکې سم کار نه کوي په دغو سیمو کې چې دوی هلته اوسیږي. صفای صاحب تاسو سره یو ځل بیا خبرې کوو. تاسو کیسه مخکې تقریبا نیمګړې پاتې شوله، دې ځای نه ورسته لدې چې تاسو له اسدآباد نه خبر شوې دی نورګل ولسوالۍ او همدارس د څوکۍ ولسوالۍ او د مزار درې د کلی د زلزلو او د زلزله ځپلو له وضعیت نه خبر شولې چې هلته وضعیت ډیر زیات خراب دی. بیا څنګه شو دا چارې مو څنګه سره یو ځای کړې، څنګه مو اقدام وکړو د مرستو لپاره؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل او د نورو ملګرو، دا ډېر یو ستر ناورین او لا هم روان دی، ختم شوی نه دی. په شپه باندې چې کله دا واقع رامنځته شو، په شپه باندې خو موږ د کونړ سیتامې ته ځان رسولی او تر سهاره هلته په سیتام کې وو. په لومړیو کې خو د کونړ د سید جمال الدین افغاني پوهنتون محصلینو د چتونو نه ځانونه راغورځولي، چې په هغې کې بیا یو نفر شهید هم شو. لومړی خو هغه زخمیان راورسېدل سیتامې ته، نو ملګري او ځوانان ټول عملته سره منسجم او تر سهار هلته زخمیانو په خدمت کې. بیا سهار ملګرو دلته جسمره مدني فعالان ملګري دي د ټولنیزو رسنیو کې، یو بل سره خبر شو چې بره په درو کې وضعیت بیخي خورا نازک دی. ولته بشري ځواک ته ډېره زیاته اړتیا ده، نو ډلې ډلې ځوانان د مرکز نه، د ولسوالیو نه، حتی د ننګرهار، لغمان او کابل د نورو ولایتونو نه هم ډلې ډلې ځوانان راغله. دا غم یوازې د کونړ غم ونه ګڼه، ټولو خپل ګډ غم وګڼه. ټولو ډېر په لوړ احساس سره، ډېر په لوړ فکر سره. لا هم زه فکر کوم چې د کونړ ځوانان بلال ته دومره نه لکه څومره چې د ننګرهار ځوانان رسېدلي دي. هر ورځ ډلې ډلې دا اوس هم د خبرونې نمخ کې موږ د ملګرو سره همدلته سره وغږېدو. هلته چې ځینې خیریه بنسټونو والا دا دوه ورځې موږ نه وتلي، نور ملګري تللي وو چې لا هم خوراکي توکو مرستو ته اړتیا ده. ملګرو سره وغږېدو، سبا دپاره ما هغوی ته د خوراکي توکو او هغه د پخې ډوډۍ بندوبست کړی دی. یعنی ځوانان او دغه د ټول هیوادوال دومره په یو لوړ فکر او دومره په یو لوړ احساس باندې را روان دي، راځي د شپه هلته کوي، ورځ هلته تېروي. یعنی زه دومره مینه او دومره احساس چې د خلکو د کونړ خلکو ته ورکړه، دا غم یوازې د دوی غم ونه ګڼه. ته باور وکړه هر یو داسې فکر کوي لکه دا چې زما د کورنۍ غړي وي، لکه دا چې زما خپل غم وي. تکل صاحب یو کیسه درته وکړم چې یو رقم وضعیت دی په درو کې. هغه خلک څنګه وو چې د قیامت په ورځ باندې به ورور د ورور نه تختي، مور به د زوی نه تختي. باور وکړه هماغسې یو وضعیت دی. دوه ورونه وي، دوه یو ځای کورونه وي. دا یو ورور د دې بل نه نوي خبر، دا یو د خپلو بچیانو پر اخلو باندې اخته وي، دا بل په دې د خپلو بچیانو پر اخلو باندې اخته وي. پلار د خپلو بچیانو، مور دغسې یو بل نه. یو رقم وضعیت دی تکل صاحب چې زه د هغې هغه اظهار نه شم کولی، بس الله دې خپل رحم وکړي. خو په ټوله کې دغه د هیوادوالو، دغه د ځوانانو، د کونړ، د ننګرهار او د ټولو ولایتونو باور وکړه تکل صاحب، تاسو د یو بیسر نه پوښتنه وکړه د مرستو د راټولولو او دغه د مرستو د را رسېدلو او دغه د نورو ولایتونو په اړوند باندې. زه تېره ورځ ننګرهار ته تللی وم. په ننګرهار کې په هر چوک، په هر کوڅه کې یوه خیمه لګېدلې ده. ته باور وکړه تکل صاحب چې ما د لاس د جارو پورې ولیدل چې هلته په خلکو راوړي دي او په دې مرستو کې یخې دي. یعنې مانا ده چې د یو سړي هغه د لاس د جارو وس شوی دی، هغه نه دی سپمولی او راوړی دی دلته په دې خیمه کې یخې دی. دیګ بخارونه، ګیسونه، کمپلې، بسترې، کاسې، چمچې، نغدي، اسپنج درې چې د چا څه شی وس شوي دي. په هر ولایت کې او په هر ځای کې تاسو به په دغه ټولنیزو رسنیو کې تعقیب کړي. په د ننګرهار د صرافانو اتحاد یا دغسې نور تجاران په کابل کې د صرافانو اتحاد، پکتیا، لغمان او دغسې په ټولو ولایتونو کې دومره مرستې او دومره په لوړ احساس باندې د خلکو د کونړ د دې ولس سره په دې غمیزه کې دومره اوږه په اوږه باندې ودرېدل چې زه د هغوی قدردانۍ او مننه نه شم کولی. نو دغسې وضعیت دی تکل صاحب.
ډېره زیاته مننه. مخکې حاجي صاحب عبدالستار ایوبي یادونه وکړه چې دوی کله چې خپل ولسوالینه حرکت راکاو نړی ولسوالینه او راتل زلزلہ زپلو سیمو ته نو ځان سره دی لارې خوراک او د مصارف چې ځان سره لګوي دا هم ځان سره راوړي او برسیره په هغو شیانو چې دوی هلته د زلزلہ زپلو کورنۍ سره د مرستې لپاره ځان سره وړي وو. لاند راته وایست بیا حاجي صاحب را سره وصل شوی دی، له هغه نه هم پوښتنې کوو. تاسو صفای صاحب لاند راته وایست چې تاسو هم خپل وسایل خوراک هلته د ځوانانو چې هلته شپې ورځې د یو هفته شوه تقریبا څکم، نو هلته چې پاتې کیږي دا خپل خواړه د استوګنې ځای دی هم ځان سره وړي وو؟ څه رقم یې وړي وو؟ صفای صاحب ستاسو ټلیفون فکر کوم چې میوټ شوی دی، یعنی بې غږه کړی مو دی خپل ټلیفون. که لطفا خپل ټلیفون ان میوټ کړئ او زما پوښتنې ته ځواب راکړئ. صفای صاحب زما غږ اورئ؟ ښه، صفای صاحب سره زموږ ارتباط قطع شوی دی. حاجي صاحب تاسو خو راسره یاست؟ ایوبی صاحب تاسو لطفا او خراغلاست یو ځل بیا خراغلاست، ستاسو اړیکه څو ځلې قطع شوله. حاجي صاحب دغه وسایل چې تاسو مخکې یادونه مو وکړه چې ځان سره مو وړي دي، دا د څومره وخت لپاره کفایت کوي؟ او دا ډله ځوانان چې هلته د مرستې لپاره تللي دا به څومره وخت هلته پاتې کیږي؟ او نورې مرستې هم ورته رارسیږي دوی ته که نه؟
نو موږ خو په خپلو رسونو باندې غږ کړی وو، خپل ځوانان هم ځان سره اخیستي وو، او څلور نیم سوه نه زیات ځوانان زمونږ وو. موږ خپل بیل او کولنګ هم ځان سره وړو، او موږ چې کله هلته ورسېدو موږ ته چې کوم موقعیت د امارت اسلامي د مشران لخوا نه یا هلته د دې دپاره یو کمیټه ټاکل شوی، یو کمیسون جوړ شوی و، دا د ټول سیستم د رهبرۍ دپاره، حتی کې د مرستو د څار دپاره چې د مرستې اړمنو ته رسیږي او که په لار کې حیف او مل کېږي، دغه ټول کمیسون دخوا نه موږ ته چې کوم رهنمایی شوی. نو موږ په یو لوړه نقطه کې چې دا کم کلو نمونه ما مخکې یاد کړل، موږ ما غزي ته لاړلو او موږ تقریبا ډیر ساعت هلته وخت واړه او ډیر ساعت موږ هلته وو. نو هلته موږ هغه کلیو کې چې کم ودانیانې ړنګې شوي وې او انسانان دغه ودانیانو نه لاندې وو، او هغه م راوویستل او په خپل لاس باندې موږ تقریبا څلور شپېته شهیدان دفن کړل. لکه دا زمونږ په خپل لاس باندې دغه کلو کې موږ څلور شپې ته شهیدان دفن کړی. یو دویم زلزله ځپلو ته خوراکي مواد څښاک او ډوډۍ او خوراکي مواد دا مرته ورسول، هغه د خپل ولسوالۍ د خپل ولسونو په شخصي امکاناتو باندې، نه د خیریه بنسټونو د نور هغه د تنوع ما. او دریم چې کومو تکل چې په منګه زخمیان چې کومو نو دا را انتقال کړل، او څلورم هغه پسمندگان چې هلته پاتیو کاغذ سیاسري وي او سپینګیری وو او ځوانان وو یا ماشومان وو، هغه پاتیو به سرنويشته وو، دا هغه اې سال ته د وسېدو کوم چانس نه پاتې، هغه د لپاره لکه سرپناه نه وو. او نور زلزلې بار بار به زلزلې کېدې، ځکه چې صافي سیبم ته یاد کړ په غوړز باندې تقریبا شپږ زلزلې وشولې، او شپږو کې دوه زلزلې دونه خطرې چې د یوې زلزلې هغه د ریختر اندازه چې کوم هغه 15.2 و. نو هغه خلک چې هلته به سرنويشته وو هغه خلک موږ راوړل، هغه دغه حواله کړل د څوکۍ ولسوالۍ مقام ته. او زه دلته یو هله لرم او یو سپارښتنه کوم، موږ سره په دې کاری ځواک کې چې موږ هلته لاړو او موږ زخمیانو دا دغه کړ، نو زموږ سره چې لوی مرسته کوم او هغه زموږ د افغانستان د اسلامي امارت هوایي ځواک چې کوم مرسته وکړل، دا د تقدیر وړ ده او باید چې تقدیر شي. موږ د امارت اسلامي د مشرتابه څخه غواړو چې زموږ هوایي ځواک دا دوی ته مکافات ورکړي، تقدیر کې وي هڅه وي هغه ورونه چې نن افغانستان پرېښی دی، زموږ د هوایي ځواک فلوټان دی او که انجینران دی او که نور کارمندان دی بهر دی، دا راو غواړي او دا راشي. او دلته د قصه سختو شرایطو کې زموږ د افغانانو سره لکه څنګه چې د نورو مرسته او کومک کړي، باید هغه موږ سره مرسته او کومک وکړي. همدغه هوایي ځواک دی چې د هرات نه نیولې، د پکتیکا د برمل نه نیولې، او د بغلان د سیلابونو نه نیولې او د کونړ دغه زلزلې دغه ټولو کې دی موږ سره نه ستړي کېدونکې مرستې کړي دي دا باید تقدیر شي.
حاجی صاحب ستاسو کار وسل ته پای ته رسیدلی، یعنی ستاسو هغه ځوانان چې د مرستې لپاره تللي وو بیرته خپلو کلو ته راغلي دي کامل ته پاتې دي تر اوسه؟
زمونږ کار مونږ ته چې کوم دغه حواله شوی و مونږ خپل کار پای ته رسولی دی او مونږ واپس شوي
یو. هلته خو تر اوسه پورې هم په ځینو راپورونو کې ویل کېږي، البته هغه سیمې چې تاسو یادې کړې زه نه پوهېږم چې تاسو ورغلي وئ یا ستاسو کلیوال ځوانان هلته موظف شوي وو، خو په ډېرو ځایونو کې تر اوسه پورې هم ویل کېږي چې تر ډېریو لاندې د کنډوالو لاندې مړي شته. نو هغه غرنۍ سیمې دي او دا د وسایلو وړل هلته دا د تخنیکي وسایلو کرینونو د جرثقیلونو وړل هلته ښایي ناممکن کار وي، امکان لري چې بشري ځواک ته بیا هم اړتیا وي. نو تاسو ته داسې معلومات شوی چې بیا به هم ستاسو د ځوانانو کار ته یا مرستې ته هلته اړتیا وي؟
نو که اړتیا وي نو موږ تیار یو، تکل صاحب موږ اماده یو، موږ هغه په انګلیسي کې ورته سټینډ بای وای، موږ اماده باش یو د انشاءالله درېغم نه کړی د نه به وکړو او دغه د ستونزې ډېرې دي موږ پوهېږو، ځکه موږ چې هلته څه لیدلې دي تقریبا موږ دیر ساعت هلته وو، دیر ساعت کې زمونږ سترګې چې وې دا د نم دا وچ نه وې، دا د اوښکو نډکې وې، هیچا د چا سره خبرې نه شوې کولی. چا دومره همت دا و چې په لاس باندې به کار وکړو، شهید به و، زخمي چې به مخې لراغې هغه به مراغ دغه کړ. دیر ساعتونو کې هیچا د یو چا سره خبرې نه دي کې، داسې خلک مو چې رالو ویډیوګانې وکړې تصویرانې واخیستل. زه درته د الله په نامه قسم کوم چې ما په دیر شو ساعتونو کې لکه یو تصویر هم لکه زه دوخم رزما لاس نه دغه کېده چې ما یو تصویر اخیستی. دا حالت دا صحنه دونه غمجنه وه لکه مخکې صافي صاحب چې وویلې چې هغه د آخرت صحنه وه، یا نفسي وه، مور د لور نه خبر نه و، پلار د زوی نه خبر نه و، هر سړی په خپل غم کې او په خپلو خوړو کې ډوب و، حالات دوخمره و. اوس هم زه رابطه کېیم، هلته زمونږ هلکان دي مزار دره کې، زه اوس هم په رابطه کېیم مزار دره کې. نن هم ډېر بېګا شپې یوه زلزله وشوه، یو سهار نهه نیمې بجې یوه شدیده زلزله بله وشوله. دا پاتې کوم کلي چې وو تکل صاحب هغه هم پسې ښه مران کړه، هېڅ هم نه دي پاتې. خو دغه یو کار ښه و چې نن زلزله د ورځې وه، نو انساني دغه موږ نه لرو، تلفات هغه مرګ جوله موږ نه لرو. او زیاتره خلک چې وو د غزګې نه مهاجر شو راووتل د کونړ ولایت، خاص کونړ ولسوالۍ ساحه کې هغوی دپاره د پانغالي سیستم جوړ شوی دی، کېدای شي مخکې ملګرو خبر هم کړي. نو هلته زیاتره مهاجر شو، لکه هلته څوک پاتې نه دي پاتې چې هلته، او که څوک پاتې دي هغه هم کوشش کوي راوځي. او ټولو نه غټه ستونزه دا ده چې د کلو او د سړکونو په منځ کې فاصله ده، او دا غرونه دي چې کله زلزله وشي دا غرونه راخوییږي، لارې بندي.
نو اوس په دې زلزله کې غرونه راخویدلې دي، سړکونه بند کړي دي، په کومو ځایونو کې؟
وو بالکل بند کړي. پرون زلزله چې کومه شوې وه هغه لاره بند کړې وه، زمونږ د لیوا د کونړ ولایت سرکانو کې چې کومه د اردو لیوا د دغه لیوا د ورکشاپ موټر چې هلته ورغلي وو چې نور موټر که چرته کوم مشکل پیدا کی دوی ترمیم کی، د هغه موټر په منځ کې پاتې شوی او په دواړه سیډه ته غرونه خویدلی. هغه یو کار خو چې هغه زمونږ هلته کوم ملګري چې وو د ورکشاپ هغه خدای پاک بچ کړي، هغه موټر هم بچ شوی، لږ لږ خراب شوی خو بچو، او لارې بندې شوي چې نن بیا هغه لاره خلاصه کړی شو. بیا نه سهار نهه بجې بیا زلزله شوه، بیا لار لکه غر راخویدلې و، په بل ځای کې بیا لار بنده ونو. نن تقریبا د بیګانه نیولې تر نن لسو بجو پورې شپږ کرته زلزله وشوه. تکل صاحب
بالکل ډیره زیاته مننه حاجي صاحب له تاسو نه. سپای صاحب، ستاسو د ځوانانو چې د کرکټ د ځوانانو لخوانه د ولایتي ادارې لخوانه کوم ځوانان سنبال شوي وو په ګروپونو کې یو ځای شوي وو او د مرستې لپاره وردنګلي وو د مصیبت ځپلو سیمو ته، د دوی کار پای ته رسېدلی که تر اوسه پورې هم ستاسو رضاکاران هلته شته په سیمو کې؟
ډېره زیاته مننه. تاسو پوهېږئ کرکټ خو داسې یوه لوبه ده چې په دې کې ټول ځوانان وي،
نو زمونږ په دغه ځوانانو کې ډاکټران هم شته چې زموږ سره لوبغاړي دي، نرسان هم شته، همداسې نور صحي کارکوونکي هم شته، صحیح راغلي دي او څه ملګري اوس هم هلته په سیمه کې دي لګیا دي کار کوي. دغه زمونږ د میډیا برخې ملګري خو لا هم هلته دي، نو ډېر ملګري اوس هم هلته په سیمه کې دي او صحیح راغلي دي.
بله، او په ډېرو ځایونو کې د راپورونو له مخې تر اوسه پورې هم تر کنډوالو لاندې خلک پاتې دي. د دې او څه معلومات کیږي ستاسو د ټیمونه چې هلته دي دوی څه لیدلې دي تازه؟
او تکل څه لکه څنګه چې تاسو ویل هلته ځینې بره کمې بانډې چې دي هغه بانډو ته په ټوله کې د بشري ځواک ډېر کم رسېدلی و، نو په ځینو د کلي خو په عموم کې ټول وران شوي دي. هغه کم چې ډېر معلوم و هغه خو حسن هم خلکو په هغه وخت کې چې کوم بشري ځواک رسېدلی و هغه د اسلامي امارت کوم منصوبین چې رسېدلی و، نو لا هم هغه د ژغورنې عملیات روان دي. تر اوسه هغه کلي مکمل چاڼ شوي نه دي، کوم کلي چې راغورځېدلي دي یعنې ټولې سیمې تر اوسه پورې نه دي کتل شوي چې ځینې لاندې څوک پاتې دي او که نه. خو داسې ویل کېږي چې لا هم ډېر خلک د خاورو لاندې دي او د ژغورنې قسم د ژغورنې هڅې نه دي، ځکه دومره چې یو سړی د خاورو لاندې پاتې شي طبي د شهیدان کېږي، خو هغه د جسدونو د راایستلو عملیات لا هم روان دي او پای ته نه دي رسېدلي.
په دا ځینو کلیو کې چې تر اوسه پورې هم ځینې روغ کورونه پاتې دي. البته مخکې ایوبي صاحب یادونه وکړه چې د تیرو څو دوه درې ورځو زلزلو کې چې بیا بیا ټکانونه وو نو هغه هم لمنځه تللی دي، خو کېدای شي چې تر اوسه پورې هم ځینې کورونه یا په لرې سیمو کې تر اوسه پورې ځینې کورونه وي چې له زلزلو سره د خلکو اندېښنې زیاتېږي. خلک د شپې په کور کې څملي، په خپلو کورونو کې او که د باندې څملي، او هوا څنګه ده؟
مننه تکل صاحب، اوس خو چون ګرمي په ختمېدو باندې دا هوا ښه ده، لکه څنګه چې مخکې په حاجي صاحب محترم ویله په ټوله کې پاره سیمه کې خوڅه کې چې په دل د زموږ په خپل کور کې او د اسداباد مرکز کې خلک په کورونو کې په کوټو کې نه پریوځي، بهر په حویلیو کې پریوځي. هلته معلومات دا دي چې په کوم کورونو کې پاتې وو په هغې کې خو څوک نشته دی. هغه کوم خلک چې ژوندي پاتې وو هغه ټول لکه څنګه چې مخکې ایوبي صاحب وویل هغوی ته د خاص کونړ هلته هغه د یو پوځي کمپ د هغې دوی ته ځانګړی کړی دی. همدارنګه دلته بیلي دي هغې کې ورته خیمې لګول شوي دي، پنډغالي ورته جوړ شوي دي. هغه کوم ژوندي خلک چې پاتې وو هغه ټول راوتلي دي. هلته اوس ژوندي خلک څوک نه دي پاتې، خو په دغه وروستۍ زلزلو کې چې هغه کوم کورونه پاتې وو تکل صاحب هغه هم راغورځېدلي دي، ځکه په ټوله کې هغه خو غریزي علاقې دي او کورونه هغسې د معیار مطابق نه وي جوړ چې د زلزلې سره د مقاومت خو د خټو او ګټو کورونه په ټوله کې، نو کورونه ډېری راغورځېدلي دي. ډېر کم کورونه به داسې وي چې هغه د روغ پاتې
کور مو ودان. مننه خپلواک صاحب، وبخښئ. ها، په هر صورت د خبرونې په وروستیو ډیرو لنډو دقیقو کې یو دلته زما یو همکار راغلی، هغه خبرې کولې، وبخښئ زما پام هلته شو. ایوبي صاحب، لنډې خبرې د پای لطفا راته وکوئ. د شپې به هوا هلته سړېږي، دغه وضعیت ته تاسو هغه له انساني نظره څنګه ګورئ؟ په یوه دقیقه کې راته ووایاست. بیا غواړم چې یوه دقیقه د ساپي صاحب نظر هم واخلم.
نو زمن زما نظر دا دی، مشران به په نظر در کی اوس دی نست ورځ تر بل موسم یخ طرف ته روان دی. منګه د دغه زلزله زپلو سره د درو مرستو ته ډیر ضرورت لیدل کیږي. د ټولو نه مخکې سرفنه ده او دویم پوشاک دی چې دا غوی هیڅ نه کمپل لري، نه بلسن لري، هیڅ شی نه لري، دا ورته ډیر اړین دی. او دریم خوراکي مواد دي چې دوی ته په وختو زمان خوراکي مواد او دا دغه شو. عمده خبره دا ده چې صافي صاحب ویل چې زمونږ د ټیپ د برخې ملګری عمل ته دي، دغه روغ چې کوم دي دام طبي دغه ته ډیر زیات ضرورت لري، ځکه چې دا هغه ځینې چې راشي دلته د آبو هوا بدلیږي، د دیو هغه خوراکي سیستم هم بدلیږي چې دی مختلفو مرضونو باندې اخته شي. نو دغه برخو کې د دوی ته ډیر زیات ضرورت دی چې باید دوی سره مرسته وکړي.
کور مو ودان. اجي صاحب، سپای صاحب، تاسو خپلې وروستۍ خبرې په یوه دقیقه کې راته وکړئ لطفا.
مننه تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، بیګا هم په دغه سیمه کې زلزلې شوې دي، بیګا هم باران شوی، ولته هوا سړه وه. لکه څنګه چې قدرمند مشر حاجي صاحب وویل، هلته په الحال دغه د خلکو لپاره د سپنا ډېر زیات ضرورت دی، تر څنګ یې دغه د خوراک او تجبیز برخې ملګري په ټولو هسې عملته دي. نو په ټوله کې زه یې وایم، یادونه کوم، دغه د افغانستان د ټولو ولسونو نه، د دولت نه، لکه څنګه حاجي صاحب وویل، د دولت او دغه د هوایي ځواک میړانه په دې برخه کې بالکل د ستایلو ده. د ټولو هیوادوالو نه، د تجارانو نه، د سرمایه دارانو نه، د رسنیو د ملګرو نه، ټولو نه ډېره زیاته مننه کوم چې دغه غم خپل غم وګڼه او د کونړ ولس سره په دغه غمیزه کې اوږه په اوږه باندې ودرېده او دغه مې ټولو ګډ غم وګڼه. ډېره مننه
تاسو نه. مننه قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د خبرونې د ژوند رنگونو میلمانه وو، د کونړ ولایت د کرکټ ولایتي مسؤول عطاالله ساپای او د کونړ ولایت د ناری ولسوالۍ قومي مشر او رضاکار عبدالستار ایوبی. له تاسو هم مننه کوم قدرمن اوریدونکو چې د خبرونې تمو تر پایه غوږ ونیو. تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ.